www.azadiradio.com.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننی خبری ساعت ته مو هرکلی کوم. په افغانستان کې نن یو سخت زلزله وشوه. په دې خبرونه کې به د دې زلزلې د احتمالي زیانونو په اړه معلومات درکړو. همدارنګه ځواب اورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله ویلي تر څو چې پاکستان د طالبانو له ملاتړ نه لاس وانخلي افغانستاني منځګړتوب نشي کولای. قدرمن اوریدونکو، دا خبرونه زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. قدرمنو، په دې خبرونه کې نړیوال موضوعات او نور راپورونه هم لرو. همدارز د افغان بی سیم په 1813 شمیره د اس ام اس او د ټلیفوني تماس په وسیله د نننۍ زلزلې په اړه خپل د سترګو لیدلای حال تاسو له اوریدونکو سره شریکولای شئ. خو تر هر څه مخکې د ساعت خبرونه واورئ. د نړۍ د مهمو خبرونو سرلیکونه اجمل اند اوروي چې همدا شیبه په سټوډیو کې را سره ده.
تکل صاحب، د نړۍ په مهمو خبرونو کې هم همدغه زلزله چې مرکزی په افغانستان کې و، په ګاونډي هیواد پاکستان، هندوستان او د جنوبي اسیا په ځینو نورو هیوادونو کې هم ټکانونه حساب شوي او په پاکستان نه د مرګ ژوبلې رپورټونه هم راغلي دي. دا خبر به ولرو. همدارنګه د روسي چارواکو د بشري حقوقو د څار د ډلې هغه رپورټونه رد کړي دي چې وایي د روسي په هوایي بمباریو کې په سوریه کې په لسګونو ولسي خلک وشل شوي.
ډېره مننه کوم ان صاحب. قدرمن اوریدونکو، د نړیوالو خبرونو د اوریدو لپاره چې شیبه وروسته وړاندې کیږي را سره اوسئ. خو لومړی د افغانستان کورني خبرونه واورئ چې ناجیه سپی چمتو کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رايي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د نن ورځې د زوراوري زلزلې له امله لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وختي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د جګړې پر خېلو خو غږ کړی چې نړیوال بشري قوانین مراعات کړي. او د لوګر چارواکي د وسلوالو طالبانو هغه اداره د ویچګنې د خروار ولسوالۍ د دوی په کنټرول کې ده. د خبرونو تفصیل. یوې زورورې زلزلې چې مرکز یې په بدخشان کې ښودل شوی، نن له غرمې وروسته د کابل په ګډون د هیواد ډېرې برخې سختې ولړزولې. د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د دولت وزیر وایس برمک له ازادي راډیو سره په خبرو کې یوازې د لسو ماشومانو د وژل کېدو خبر تایید کړ.
په تخار کې یو شمېر کلي تخریب شوي دي. د یو ښوونځي د نړېدو له امله بدبختانه لس ماشومان هم مړه شوي دي. د ځاني تلفاتو په اړه زموږ دا لومړنی راپور دی.
خو د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نجیب الله کمال ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته تر اوسه د شپږو کسانو جسدونه او 9 زخمیان انتقال شوي. له بلې خوا د تخار د والي ویان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل چې د ښار اړوند په بی بی حاجرې لیسې کې د ودانۍ د نړېدو له امله 12 زده کوونکي وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. نوموړي وویل چې د تخار په یو شمېر نورو ولسوالیو کې 10 نور کسان هم ټپیان شوي دي. اجرایه رئیس عبدالله وایي د داعش ډلې کړنې کوم ځانګړي قوم او مذهب پورې اړه نه لري، بلکې د دوی کارونه د وحشت او ترور استازیتوب کوي. ښاغلی عبدالله د خبرینو د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړي.
همدارنګه نور کسان چې په هر نوم د افغانانو په وړاندې جنایتونه کوي او د توتو له مخې قومي مسایلو ته لمن وهي، موږ باید د دوی د توتیو مخه ونیسو او په وړاندې اقدام وکړو.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې ورسیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د جګړې پر خېلو خو غږ کړی چې نړیوال بشري قوانین مراعات کړي او د ملکي وګړو له هدف ګرځولو لاس واخلي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې اړه خبر پاڼه وروسته له هغې ورکړه چې نن سهار په جلال آباد ښار کې د سړک غاړې ماین چاودنې له امله د دغه کمیسون دوه کارکوونکي وژل شول او شپږ نور ټپیان شول. او د لوګر چارواکي د وسلوالو طالبانو هغه اداره د ویچګنې د خروار ولسوالۍ د دوی په کنټرول کې ده. د دغه ولایت د والي ویان سلیم صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا خبره موږ د کلکه د دوی په خروار ولسوالۍ کې هم دا اوسان زموږ عملیات جریان لري. مسؤول مخالفینو یو شمېر ووژل شو او د دوی خروار ولسوالۍ هم ترلاسه راغلی ده.
خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې خروار ولسوالۍ د دوی په لاس کې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اجمل ان څخه اورئ.
د
دوستانو د سیمه او د نړۍ خبرونو په اړه له هغه زلزلې کو چې مرکزی د افغانستان په هندوکش سیمه کې وو. د دې زلزلې ټکانونه په ګوندی هیواد پاکستان او همدارنګه هندوستان کې هم احساس شوې دي. په پاکستان کې رپورټونه وایي چې لږ تر لږه 14 کسان وژلې او ګڼ نور ټپیان کړي. همدارنګه د جنوبی اسیا په ځینو نورو هیوادونو کې هم ویل کېږي چې د زلزلې ټکانونو ودانۍ خوځولي. په کابل، اسلام آباد او نوی ډیلی کې خبریالانو ویلي دي چې ودانۍ لیدلې چې لړزیدلې او خلک له کورونو کوڅو ته راوتلي وو. دا زلزله چې ودقیقه یې دوام وکړ په ډیرو سیمو کې خلک اړ کړل چې له ودانیو راووزي او په ځینو سیمو کې ودانۍ نړولي. په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریالانو وایي د دې زلزلې په خیبر پښتونخوا کې تر ډیره د سواد در ځپلې. په بېخبره خواوشا سیمو کې هم یو شمېر ودانۍ نړیدلې. دغلته تر اوسه 14 کسان مړینه تایید شوي. ویل کېږي چې تر اویا او زیات ټپیان روغتونونو ته مړل شوي. هندوستان کې هم د زلزلې ټکانونه احساس شوي خو د مرګوب لپاره یې کوم رپورټ نه دی ورکړل شوی. د روسیې چارواکو د بشري حقونو د څار د ډلې چې مرکز یې په نیویارک د هغه ادعاوې رد کړي چې وایي د روسیې هوایي بمباري په سوریه کې د لسګونو ولسي خلکو د مرګوب له سبب شوي. د کرملن ویان دیمیتری فیسکوپ نن په مسکو کې خبریالانو ته ویل موږ د هوایي بریدونو په اړه د رسنیو په لوی شمېر کې مضر او قصدي معلومات لیدلي او دا راپورټ ښایي د همدوی څخه یو وي. پرون د بشري حقونو د څار ډلې له مسکو څخه وغوښتل چې د روسیې په بمباري کې د 950 ولسي خلکو د وژل کېدو د رپورټونو په اړه څېړنه وکړي. د بشری حقونو د ادارې د رپورټ له مخې 22 ماشومانو په شمول د ویلوې کورنۍ شپږ څلوي غړي په هومس کې د روسیې په بمبارۍ کې وژل شوي. همدارنګه ویل کېږي چې دغلته 14 کسه نور ولسي خلک پر یو نانوایی د بمبارۍ پر مهال وژل شوي. ویل کېږي چې دواړه پیښې د اکتوبر په 15 نیټه رامنځته شوي. پیسکوپ وویل د روسیې پوځ د هوایي بمبارۍ پر مهال خپل اهداف په ډېر غور ټاکي او د ولسي خلکو خوندیتوب ته پام کوي. د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې له مشکوکو وسلوالو سره په نښته کې لږ تر لږه د ترکیې دوه پولیس وژل شوي. رپورټونه وایي چې په جنوب ختیځ کوردي سیمه کې پروت د دیار باکر ښار کې په دې نښته کې چې نن شوي 15 وسلوال هم وژل شوي. د ترکیې چارواکي وایي د اسلامي دولت د ډلې دا وسلوال ښایي په انقره کې د اکتوبر د 10 نیټې په هغه دوو ځان وژونکو بریدونو کې لاس ولري چې د کورد پلو په غونډه کې وشوي او تر سلو زیات کسان یې وژل. تر دې مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریې استخبارات او کوردي وسلوال د انقرې په بریدونو کې پړه بللې وه او ویلي وو دوی د داعش سره یو زیده دی بریدون لپاره کار کړی دی. په بنگلاديش کې پولیس وایي دوی د یو ایټالوي مرستندوی کارکونکي د وژنې په تړاو نن څلور تنه نیولې دي. د ایټالیا مرستندوی کارکونکي په سپتمبر کې وژل شو او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پړه پر غاړه واخیسته. د ډاکې د پولیسو ویان منتشر الاسلام وایي له نیول شوو کسانو څخه درې تنو په مستقیمه توګه پر مرستندوی کارکونکي باندې په ډزو کې لاس درلود. چارواکو ویلي دوی هغه موټرسایکل هم ترلاسه کړی چې وسلوالو پر تابېله له برید وروسته د تیښتې لپاره کاروه. او چینایي مشران د دې هیواد راتلونکي اقتصادي پراختیا د 15 کلن پروګرام د طرحې د جوړولو لپاره غونډې پیل کړې. د چین د کمونېست ګوند مشران نن په بیجنګ کې راټول شوي څو د 2018 کال څخه تر 2020 پورې 15 کلن اقتصادي پلان مسوده جوړه کړي. تمه کېږي چې په دې پلان کې به د چارواکو هغه هڅې دوام وکړي چې غواړي پر سوداګرۍ ولاړ اقتصاد، په کورني لګښت او په کور دننه په بسیاینه ولاړ اقتصاد باندې واړي. دا خبرونه اوس هم د هوا د حالاتو اټکل نجیبې زمان څخه.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه یې 3 ده. په کندهار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه یې 8 ده. په مزار شریف ښار کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه یې 9. په هرات کې هم اسمان شین اټکل شوی. د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه یې 15 ده. په جلال آباد، غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې به اسمان ځای ځای وریځ وي. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 11 ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 1 ده. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 0 ده. او په بامیان کې به هوا نسبتا سړه وي. د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه منفي 15 اټکل شوی ده.
د خبري سات ځنګړې خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه ومرکې لرو. جګړه ځپلای افغانستان نن زلزلې وځپه. خبرونه کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نننۍ زلزلې د زیانونو په اړه معلومات اوري. په افغانستان کې د مروجو کورونو نیمګړتیا او د زلزلو په وړاندې د دې کورونو کمزورتیا په څه شي کې ده؟ په دې اړه به د رغونې د چارو د یو کارپوه نظر واورئ. د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د پایپ لاین یا ټاپي د پروژې د ونډو د ویش تړون نن لاسلیک شو.
که چیرې دغه پایپ لاین راشي په زیاته فیصدي باندې خلک ورسره په کار ګمارل کېږي، نو چې کله خلکو ته کار وظیفه پیدا کېږي نو دوی د دولت د مخالفتونو نه لاس اخلي.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي تر څو چې پاکستان د وسلوالو طالبانو له ملاتړ لاس وانخلي افغانستان د دې هیواد پر منځګړتوب باور نشي کولای. په نورو موضوعاتو کې د هیواد د ملي ژبو له برلاسي او ټولو ته له منلي شاعر سلیمان لایق سره د مرکې یوه برخه به درته واورو. ښاغلی لایق، پښتو حماسي ادب ځکه پیاوړی بولي چې وایي ځواکمن شفاهي ادبیات لري.
د پښتو شفاهي ادبیات چې اکثر هم دا قوم په جنګونو کې لږ او له دغو سره د افغانستان استوګن خلک اته وو، هغه فولکلوري ادبیات ډېر قوي دي.
د هغې ځوانې هندۍ میرمن کیسه به هم واورئ چې په ماشومتوب کې په پاکستان کې ورکه شوې وه او اوس خپل هیواد ته ستنه شوې. نور په زړه پورې راپورونه هم لرو چې که تر پای راسره اوسئ وابه اورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په پیل کې د نننۍ زلزلې موضوع راخلو. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین همدا شیبه په مستقیمه اړیکه له سټوډیو سره دی. لودین صاحب، د نننۍ زلزلې تلفاتو په اړه مو څه اوریدلي او چارواکو له مختلفو ولایتونو څخه د دې زلزلې د زیانونو په اړه تاسو څه ویلي؟
ډیره مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. بلې، دغه زلزله چې مرکز د بدخشان جرم ولسوالۍ ښودل شوې، نن د یو نیم بجې په شاوخوا کې افغانستان ولړزوه او دغه راز دغه زلزلې ټکانونه په هند، پاکستان او د منځنۍ اسیا په ځینو هیوادونو کې هم احساس شوي دي او هلته هم خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. په افغانستان کې تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه دقیق ارقام نشته، خو له بیلابیلو ولایتونو څخه چې موږ کوم ارقام راټول کړي هغه دا ښیي چې په ننګرهار کې د زلزلې د لومړنۍ معلومات مخې شپږ کسان وژلي او نه شپته زخمیان کړي. دغه راز په تخار کې هم یو لیسه د زده کوونکو نړیدلې ده، په دې کې 12 زده کوونکي وژل شوي، 13 ټپیان دي. دغه راز کونړ کې هم ویل کېږي چې 13 کورونه نړیدلې دي، په دوه کې 13 کس زخمیان دي او یو کس مړ شوی دی. پنشیر کې هم ویل کېږي چې 25 کورونه نړیدلې دي او ویل کېږي چې دغلته خلک یا وژل شوي او ټپیان د خاورو لوټو لاندې دي او هڅه کوي چې د بیړنۍ حالات کمیټې دغه کسان د خاورو لاندې راوباسي. تر اوسه په دې برخه کې د تلفاتو په اړه کره جزئیات نشته، که څنګه چې ما مخکې ویل، خو څو شېبې وړاندې چې موږ د دولت په د استقرار په چارو کې د بیړنۍ حالات په چارو کې د دولت وزیر واحد برمک سره خبرې وکړې، هغه ویل چې زلزله چې وا شروع درجه ثبت شوې ده په ختیځ او شمالي ولایتونو کې تلفات لري او دوی کوشش کوي چې د تلفاتو ترسیدګي وکړي او کوشش کوي چې حکومت کسان چې د خاورو او لوټو لاندې باندې پاتې دي هغه کسان راوباسي. او دوی دا مهال په کابل کې او بیړنۍ ناست هم رابلل ده. هغه د چې د زلزلې په د زیانونو په اړه باندې یو داسې چیرته و د ښاغلي برمک لاندې خبرې وورو.
مرکز زلزله باساس معلومات پیلی ما در ولسوالی جرم بدخشان است، این در نقاط شمال شرق افغانستان، منطقه خستک یا دره خستک و یک قریه‌ای که در اطراف خود امی منطقه است و در خود ولسوالی جرم است، متاسفانه که تخریب شده و به می ترتیب با گزارشی که چند لحظه پیش به دست ما رسید، دولت تخار هم تعداد قریه‌ها تخریب شده در ولسوالی مختلف و تعداد تلفات یک ده طفل یکی از مکاتب گفتند که متاسفانه اونا چی شدن از بین رفتن. دیگه این اولین گزارش تلفات جانی مامی است.
تا تکل صاحب باید وایم چې دا مهال اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم یو بیړنۍ ناسته را بللې په دې اړه له خبریالانو سره خبرې کوي او په دې ناسته کې به د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې عالي ادارې او دغه راز نورو اړوندو ادارو ته سپارښتنه وشي چې ټولو ولایتونو ته د خپلو ادارو ته د چمتووالي امر وکړي او ټولو ولایتونو کې د دې زلزلې له امله زیانمنه شوو کسانو ته رسیدګي وکړي. تر اوسه معلومات همدومره دي، موږ کوشش کوو چې په راتلونکو خپرونو کې د دې زلزلې د زیانونو او تلفاتو په اړه اورېدونکو ته کره او دقیق معلومات ورکړو.
ډېره زیاته مننه کوم اسدالله لودین. قدرمن اورېدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال و چې د نننۍ زلزلې د زیانونو او تلفاتو په اړه د چارواکو د څرګندونو په حواله معلومات راکول. په کندز کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان هم د شپې د ټلیفون په مستقیمه لی کرا سره دی. ویل کیږي چې د افغانستان شمال د دې زلزلې مرکز و. آریان صاحب، په کندز کې چې هلته زیات خلک بې ځایه شوي دي له خپلو کورونو د جګړو له کبله، د تلفاتو په اړه څه معلومات شته او د ورانیو ویجاړیو تاسو ته چارواکو څه ویلي دي؟
سلام تاسو ته کل صاحب او د ازادۍ راډیو اورېدونکو، څنګه څرنګه چې ټول تمنو دغه زلزله ګرمې نه وروسته یو بجې رامنځته شوه او د راپورخاص دغه زلزل مرکز د بدخشان جرم ولسوالۍ ښودل شوې ده. خو د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی د ولسوالۍ څخه راپورونه راغلل تر اوسه پورې څه داسې خساره او یا ځاني زیانونه خلکو ته نه دي اوښتي. خو د تخار سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې دغه زلزلې له کبله د تخار په ښار کې د نجونو یو ښوونځی چې د بي بي حاجرې په نوم یادېږي دغه نړېدلی ده. د ښوونځي نړېدو له امله نجونې وژل شوي او څه باندې سته نورې ټپیان شوي دي چې تخار روغتون ته انتقال شوي دي. هر سیمه چارواکي وایي چې روغتیایي ښه ښودل شوی ډاډمن دی. او همدارنګه د تخار د والي سرپره د والي ویان صنعت الله تیمور وایي چې دوی ته کوم راپورونه چې د تخار شپاړس ولسوالیو را رسېدلي دي په دغو مختلف ولسوالیو کې کسانو په شمول د ښځو او کوچنیانو ټپیان دي او څه باندې شپېته کورونه نړېدلي دي. همدارنګه د بدخشان د والی معاون ډاکټر ګل محمد بیدار هم ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغه له کبله یوازې د بدخشان په د کشف او کول سیمه کې 200 کورونه نړېدلي دي. همدارنګه دوی ویلي په ټولیز ډول د بدخشان په سطحه کې څه باندې کورونه نړېدلي دي چې په مختلفو ولسوالیو کې دا شمېر په مختلف ده. یعنې بعضې ولسوالیو کې 200 او بعضې کې شل. او خو دوی ویلي تر اوسه پورې د ځاني تلفاتو په اړه دوی ته معلومات نه دی ورکړل شوی.
بله. او آریان صاحب، په کندز کې څه حالت دی؟
کندز پر څه باندې دوه اونۍ کېږي چې امنیتي ځواکونه نیول اوس مهال امنیتي ځواکونه د دغه ولایت په څلورو دروازو کې حاکمیت لري. ښار کې امنیتي وضعیت ډېر ښه ده. خو په کلو بانډو کې لا هم وسلوال طالبان فزیکي حضور لري، کله ناکله جګړې وي. خو د سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی ته د افغانستان ولسمشر هدایت ورکړی ده تر څو چې کندز ښار په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو.
آریان صاحب، کندز کې فون لیکه کې فکر کوم زیات ستونزې شته، که څه هم زستا سو خبرې کې انقطاع کله کله راځي. زما مطلب له سوال نه دا و چې په کندوز ښار کې چې یو زیات شمیر بې ځایه شوي کورنۍ ځای پر ځای شوي دي او زیات شمیر خلک له خپلو کورونو د جګړو له کبله بې ځایه شوي، د زلزلې چا ته زیان اړولی څه معلومات شته؟
معلومات چې موږ د کندز سیمه ییز چارواکو څخه اخیستي دي تر اوسه پورې دغه زلزلې نه کوم زیان خلکو ته نه ده اړولی او نه داسې مالي زیان او نه ځاني زیان نه ده اړولی خلکو ته.
ډېره زیاته مننه کوم قدرمنو اورېدونکو. اجمل آریان په کندز کې د ازادۍ راډیو خبریال و چې په شمال شرقي ولایتونو کې د نننۍ زلزلې د تلفاتو او زیانونو په اړه د چارواکو له قوله راپورونه راکول. د افغانستان په زلزلو کې اکثرا کورونو ته زیات زیانونه اوړي. د افغانستان د مروجو کورونو نیمګړتیاوې په څه شي کې دي او د زلزلو په وړاندې ولې د افغانستان کورونه دومره کمزوري دي؟ په دې اړه د بحث لپاره مې انجینیر محمد شاکر شهیر ته چې د رغونې د چارو کارپو دی بلنه ورکړې چې په دې خبرونه کې تاسو ته معلومات درکړي. انجینیر صاحب شهیر، له تاسو نه مننه کوم. کمزوري ټکی د افغانستان دغه ساختمانی صنعت کې یا د انجینرۍ په صنعت کې، د ساختمانی انجینرۍ په صنعت کې عموما په څه شي کې دی؟ زموږ د کورونو نیمګړتیا، مخصوصا د کلیوالو او خامو کورونو نیمګړتیا په څه کې ده چې اکثرا زلزلې زیات زیان اړوي؟
مننه، سلام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. له ما غږ د تاسو رادیو لپاره نه اورین. اگر راپور چې برمکس تهیه کړ او هغه تاسو خبرنگار چې د تخار نه دغه راپور تهیه کړ او ما ټول واورید، دا په دې معنی دی چې دغه مشکلات کې دي. اگر نقاط یعنی د زلزلې لپاره زیان اخیستي، چې معمولا اقتصادي یعنی هغه مناطق چې خلکو اقتصادي مشکلات درلوده، او دا و چې هغه نقاط چې سره مراقبت شوي نه دي، یعنی د مرکز نه لرې دي، مراقبت شوي نه دي، تعمیرونه معیاري جوړ شوي نه دي، زیان اخیستي. دا په دې معنی دی چې یعنی دوه مشکل په دغه حصه کې، یعنی نو پاتې تعمیرات
شهیر صاحب، انجینر صاحب شهیر، انجینر صاحب شهیر، ستاسو اشاره هغه لویدلی یا نړیدلی مکتب ته ده چې پهغه کې د بیړنیو چارو د دولت وزیر په وینا 12 ماشومان پکې وژل شوي، همغه ته ستاسو اشاره ده؟
بله بله، یعنی په دې معنی هغه نقاط چې یعنی مراقبت شوی نه دي، هغه د مرجع مربوطه، مثلا هر سمیر چې هر چیز ته جوړیږي، هر څه یو تیم لري چې هغه مراقبت هر څه مراقبت وکړي، یعنی معیاري جوړ شي. هغه چې موږ استاندارد انجینری وایي چې په هغه اساس باندې جوړ شي، جوړ شوی نه دي، په دې معنی چې هغه په معیاري جوړ نه شو، هغه نقاط تخریب شوی دي. دوم چې دا دي، هغه کورونه چې تخریب شوی دي، مثلا په بدخشان دوه ولسوالۍ نوم واخیستل چې یو کشن و، دا هغه په هغه نقاط کې چې دي، هغه هلته ډېر ضعیف عاملونه چې د اقتصادي لخوا نه هغوی ډېر مشکلات لري، هغوی نه شي کولی چې دغه خپل تعمیر.
انجینر صاحب، سوال دا دی چې وبخښئ، په همدغو خلک چې بېوزلي دي او غریب دي، مګر د غریبو خلکو یا بېوزلو خلکو په سویه، د اقتصاد په سویه، په کورونو کې هم داسې تدابیر شته چې که په پام کې ونیول شي د زلزلې مخنیوي تر یو حده پورې کېدای شي؟
ولې نه کېږي؟ دا د خپل وزارت انکشاف دهات یو برنامه لري چې د هغه کسان چې مثلا اقتصادي مشکلات لري، هغوی ته باید یو لارښوونه وکړي چې مثلا تعمیر څرنګه جوړ شي.
هماغه تاسو وایي، هماغه انجینر صاحب، تاسو خلکو ته مشوره ورکوئ چې په خپلو همدغو ارزانبایو کورونو کې څه ډول مواد وکاروي، له څه شي نه استفاده وکړي چې په راتلونکي کې د زلزلې په وړاندې مقاوم واوسي د دوی کور؟
دوی مثلا د ما راهنمایی یا د ما مشوره دادی که دوی د خام ختم جوړوي، دوی یو یعنی موږ دغه پروګرامونه د وزارت لخوا نه، بعض بل تمونه لرو چې د موسساتي راهنمایی کوي چې دا تعمیرات مثلا څنګه استاندارد جوړ شي که د ختم جوړوي، یعنی حداقل یو 50 ساله او یو کله دوام کوي، هغه مشکل نه لري د سمه لارښوونه دوی ته وشي. یعنی په ښه طریقه اوس نه چې ما ویلی چې مثلا دوی څرنګه باید جوړ کړي، خو طریقه لري چې هغه د ښه ډېر یعنی ډېر په تفصیل معلومات غواړي چې په تاسو
ډېره زیاته مننه کوم.
معیاري یعنی د ښه نه جوړ کړي.
له تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم. قدرمنو اوریدونکو، د رغونې د چارو کارپو انجینیر محمد شاکر شهیر و چې له کابل له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د بغلان نه د ازادۍ رادیو خبریال محمد غزالي د شپې د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. ګورو چې په بغلان کې آیا د زلزلې زیانونه اړولي کنه؟ غزالي صاحب.
بله، ما ستاسو شماره مشم. زلزله که ساعت پیش در بغلان رخ داد تقریبا کم سابقه بوده در سطح ولایت بغلان. با گفته مسئولین ریاست صحتانه ولایت بغلان 8 نفر فعلا زخمی است، اما از ولسوالی ها شبکه های تلفن مختلف که معلوم نیست چی گفت. منتها خسارات که خانه ها که چپه شده تقریبا بیشتر از 100 خانه است به گفته محمد نصیر کوزت رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان.
بله بله ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه په بغلان کې د ازادۍ رادیو خبریال غزالی صاحب چې د زلزلې د نننې زلزلې د زیانونو په اړه له بغلان لاند مختصر راپور راکو.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسي. نور موضوعات هم لرو خله هم چې د زلزلې په مسله کې پاتې کیږو. نوریاس نوري زما همکار په استودیو کې را سره دی او د زلزلو د خطرناکو زلزلو چې زیات تلفات او زیانونه اړولې دي تاریخ او لاندې تاریخچه ته کتنه کړې. نوري صاحب تر ټولو سخت زلزله ستاسو د معلوماتو لمخې تاسو چې څېړنه کړې کومه وه او د افغانستان په نږدې سیمه کې څومره تلفات اړولې دي که په دې اړه د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
بلې انتقال صاحب مننه. تر ټولو قوي یا زورور زلزله د لاتین امریکا کې شوی و په 2010 کال په هایټی کې. البته د 2010 کال د جنوري په 12مه دغه زلزلې له 2500 څخه له 250000 څخه تر 300000 پورې کسان وژلي. خو اکثره زلزلې ډېرې قوي زلزلې په د آسیا په وچه کې شوې دي. د دغه زلزلو تر ټولو ډیر هند لزولای دی او په هند کې ډیر تلفات اړولې دي. که تاسو خوښوي اوریدونکو ته به یو لنډه انکتنه وکړو.
همدغه ارقام راته ووایي چې په څه شمېر دي، په کومو کومو ځایو کې دي، په زړه پورې دي.
بله، د 2015 کال دغه وروستۍ زلزله چې البته نننۍ زلزلې مخکې شوه، د 2015 کال د اپریل په 15مه د ریختر په کچه 8.8 زلزلې په نیپال کې شاوخوا 9000 کسان ووژل او تقریبا 500000 یعنی 15 لک کورونه وران کړل. د 2012 کال د اگست په 11مه د ایران تبریز ښار ته نږدې دو زلزلو چې د هر یوې اندازې د ریختر په کچه 6.3 او 6.4 وي، 306 تنه ووژل او پر مالي زیانونو سربیره د دغو زلزلو له امله له 3000 زیات کسان ټپیان شول. د 2012 کال د مارچ په 11مه د هغې څونامي له امله چې شاوخوا 1900 کسان ووژل شول او هغه څونامي هم د سمندر په تل کې د یوې زورورې زلزلې چې قدرت د ریختر په اندازه 9 شوی و راپورته شوی وه. دغې څونامي د جاپان د فوکوشیما اټومي دستګاه هم ویجاړه کړله. د 2012 کال د اکتوبر په 3مه د ریختر په اندازه 1.2 زلزلې د ترکیې ختیځې برخې ولرزولې چې له امله یې له 600 زیات کسان مړه او له 4000 زیات ټپیان شول. مخکې مو وویل د 2010 کال د جنوري په 12مه یوې زلزلې چې قدرت د ریختر په اندازه 0 درجې ثبت شوی و له 250000 څخه تر 300000 پورې کسان په هایټي کې ووژل. د 2010 کال د اپریل په 14مه د چین په شمال لویدیځ کې یوې قوي زلزلې چې شدت یې د ریختر په اندازه 6.9 ثبت شوی شاوخوا 3000 کسان ووژل. چین بیا هم د 2008 کال د مې په 12مه یوې بلې قوي زلزلې لرزولی و. د چین په لویدیز کې دغه زلزلې چې قدرت 8 درجې ثبت شوی و لواتیا څخه زیات کسان ووژل یا هم
لواتیا زره.
بله، دغه راز د 2008 کال د مې په 8مه د اندونیزیا په یوکا کارتا سیمه کې زلزلې 6000 کسان ووژل او 1.5 میلیون کسان هم بې کوره کړل. او د 2015 کال د اکتوبر په 8مه د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت او د دې هیواد تر کنټرول لاندې کشمیر کې زلزلې 15000 زیات کسان ووژل او شاوخوا 3.5 میلیون وګړي یې له خپلو سیمو بې ځایه کړل. د زلزلو د قوي زلزلو په سلسله کې د غراز په ایران کې هم د 2003 کال د دسمبر په 6مه یو زلزله وشو چې قدرت د ریختر په اندازه 6.2 د بم خاري ولرزو. په دې خار کې نږدې 2000 کسان ووژل شول او 3000 نور ټپیان شول.
ډیر زیاته مننه کوم نوري صاحب د ګټورو معلوماتو په خاطر. د افغانستان زلزله هیله ده چې تلفات به په همدې شمیر کې محدود پاتې شي او تلفات به ان شاء الله زیات نشي. قدرمنو اوریدونکو، مخکې مې هم یادونه وکړه چې ستاسو په سیمه کې د زلزله شوی او تاسو یې شاهد پاتې شوی، نو کولای شئ چې د افغان بیسیم په 1903 شمیره خپله خاطره او سترګو لیدلی حال اس ام اس کړئ. او همداراز کولای شئ چې د ازادي راډیو د ټلیفون په شمیرو 0 0 4 0 2 0 او 0 0 9 2 0 3 5 0 0 شمیرو د ټلیفون په وسیله د ټلیفوني پیغام په وسیله په ژوندۍ بڼه له اوریدونکو سره شریک کړي. البته ستاسو ټلیفوني پیغامونه او پیغامونه به د خبرونې په دوهمه نیمه کې راوخلو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سمون غاګله ازادي راډیو اوري. قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې را سره اوسې. نور په زړه پورې راپورونه او موضوعات هم لرو چې د خبرونه په دوهمه نیمای کې تاسو ته وړاندې کیږي. د وخت د مازدیګر 4:13 دی. په هر صورت مخکې لدی چې نور راپورونه تاسو ته وړاندې کو، تاسو رابولم چې سپورتي خبرونه واورئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورئ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال د ملي ټیم روزونکو یې له دندې ګوښه کړی دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو برخې مسؤل سید علي کاظمي ازادي راډیو ته ویل د سلاونس کلیزیچ په مشرۍ د فوټبال د ملي ټیم د کمزورو نتایجو وروسته د فدراسیون پریکړه وکړه چې دغه جرمنی روزونکو له دندې لرې کړي. د ښاغلي کاظمي په خبره په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لپاره به ډیر ژر نوې فنی روزونکو د رسنیو لالاري معرفي کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د کرکټ د وی لوبې څخه لاسته راغلي اواید د کندوز له اړو کسانو سره مرسته وکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستيال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل دغه مرستي په کابل کې د کرکټ د وی لوبې او دغه بورډ د کارکونکو د تنخواګانو د وی برخې څخه سوي دي چې ټول مرستي شاوخوا 2 میلیونه افغانۍ ته رسیدي. شاغلی فضلی له نورو بنسټونو څخه هم غوښتنه وکړه چې د کندوز له زیانمنسیو سره مرسته وکړي. او د اسپانیا د غوړ لیگ سیالیو په لړ کې د اتلتیکو مادرید ټیم متوانید چې والنسیا ټیم ته ماتې ورکړي. د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې د اتلتیکو مادرید ټیم متوانید چې 2-1 په مقابل کې والنسیا ټیم ته ماتې ورکړي. اتلتیکو مادرید له دغه بریا سره درې امتیاز ترلاسه کړه چې د نورو 19 امتیازونو په لرلو سره دریم مقام ته ورسید او والنسیا له دغه ماتې سره د جدول اتم مقام خپل کړ.
قدر من اوریدونکو، او ده هم د مهمو خبرونو لنډیز لګ زنګ سره چې له دې کبله له تاسو بخښنه غواړم.
یوې سورورې زلزلې چې مرکز په بدخشان کې خودل شوې نن لغرمې ورسته د کابل په ګډون د هوا ډیر ولایتونه لړزولي. تر اوسه د بیلابیلو ولایتونو د چارواکو د سرګندونو له مخې تر شلو زیات کسان په دې زلزله کې وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې پر خېل خواو غږ کړی چې نړیوال بشري قوانین مراعات کړي او د ملکي وګړو له هدف ګرځولو لاس واخلي. د لوګر چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو هغه اداره دی چې ګنې د خروار ولسوالۍ د دوی په کنټرول کې ده. چینایي مشرانو د دې هېواد د راتلونکي اقتصادي پراختیا د 15 کلن پروګرام د طرحې د جوړولو لپاره غونډې پیل کړې. هغه زلزله چې مرکز په افغانستان کې او په ګاونډي هېواد پاکستان کې هم لږ تر لږه 14 کسان وژلي او تر وبیا وزیات نورې ټپیان کړي دي. او په بنگلاديش کې پولیس وایي دوی د یو ټلوي مرستندوی کارکونکي د وژنې په تړاو نن څلور تننی ولې دي.
قدر من اوریدونکو، تاسو د خبری ساعت ځانګړي خبرونه اوریده. خبرونه له دوشنبه تر چهارشنبه د مازدیګر له 15 او بخې د مازدیګر له 14 تر 15 بجو پورې وړاندې کیږي. د دې خبرونه په دوام کې واورئ چې د افغانستان کرکټ بورډ د کندوز له بې ځایه شویو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کړې.
یو سلو اتلس کورنۍ د فارم وو کلام مواد برابر کړی. یو ځوان تاجر واغه هم یو سلو اتلس بوجي وړه دانز موږ د کومکونو سره یو ځای کړ.
نور موضوعات هم لرو. د دې خبرونه تر پای را سره اوسئ. افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي تر هغه چې پاکستان د طالبانو له ملاتړ لاس ونخلي امکان نه لري چې د سولې په خبرو کې د دې هیواد پر منځګړتوب اعتبار وشي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په نوبتي غونډه کې دا څرګندونې د پاکستان د صدراعظم نواز شریف د وروستۍ وینا په غبرګون کې وکړې او ویې ویل چې هغه هیواد لا هم د طالبانو ملاتړ کوي. نواز شریف امریکا ته په وروستي سفر کې چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره یې هم وکتل په یو څیړنیز انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال ویلي و چې پاکستان نشي کولای په یو وخت کې هم وسلوال طالبان ووژني او هم د سولې خبرو ته کینوي. صفی الله ستانکزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي تر اوسه هیڅ داسې نښه نه ده لیدل شوې چې پاکستان له وسلوالو طالبانو خپل ملاتړ بند کړی وي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستیو څرګندونو ته په اشارې وویل چې دغه هیواد اوس هم له طالبانو ملاتړ کوي او دا ډله سنبالوي. ښاغلی عبدالله یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې به د پاکستان صادقانه همکاري هغه وخت معلومه شي چې د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي.
نوې
دا ممکنه نه ده چې موږ باور وکړو په داسې حال کې چې طالبان له یوې خوا حمایه کېږي سنبالېږي او له بلې خوا په دې باور وکړو چې په صادقانه توګه د خبرو په برخه کې منځګړیتوب کېږي. دا یوه ډېره مهمه او اساسي مسله ده. د پاکستان صدراعظم نواز شریف په دې وروستیو کې امریکا متحده ایالاتونو ته په یو سفر کې وویل چې پاکستان نشي کولای په یو وخت هم طالبان ووژني او هم یې د خبرو میز ته کینوي. نواز شریف دا هم ویلي چې پاکستان چمتو دی څو د افغانستان د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. خو د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله انتقاد وکړ چې د افغانستان د حکومت او خلکو له څو کلونو هڅو سره سره هم چې د سولې لپاره یې کړي دي ناامنۍ او پردې لاسوهنې لا هم په دې هیواد کې روانې دي. ښاغلی عبدالله همدرس تروریستي ګروپونه په خاصه توګه داعش د ویرې او وحشت خپرونکي ډلې وبللې او ویې ویل چې دا ډله په افغانستان کې مذهبي او قومي لانجې رامنځته کوي. خو سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې له طالبانو څخه د افغانستان او پاکستان د یو واحد تعریف نشتوالی د سولې په برخه کې د پاکستان د همکارۍ نه کولو لامل ګرځېدلی. یو افغان کارپوه روح الله امین د افغان سولې له پروسې د پاکستان د همکارۍ په خاطر په دغه هیواد سیاسي فشارونه او له طالبانو څخه د دواړو هیوادونو د چارواکو د تعریف نږدېوالی ضرور وباله. ښاغلی امین وایي لومړی دا چې یو نړیوال فشار موجود وي، دویم دا چې پاکستان له طالبانو څخه د افغانستان له تعریف سره نږدېوالی پیدا کړي، دا چې طالبان که له هرې ډلې وي خطرناک دي. که دا تعریفونه سره یو شي د دې احتمال شته چې په پالیسیو کې بدلون راشي، او بل دا چې که طالبان د پاکستان په وړاندې په خپلو غبرګونونو کې زیاتوالی راولي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه پورې څو ځل پاکستاني چارواکو ټینګار کړی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړیتوب کوي، خو د وروستیو څو میاشتو ناامنیو ته په کتو په پاکستان انتقاد کېږي چې چارواکي یې له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي او هڅه کوي چې افغانان ارامه نه شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې د خطر په اړه خبرداری ورکوي. د ملي امنیت مشاور وایي چې القاعده شبکې بیا په افغانستان کې ځان سره منسجم کړی او اسلامي دولت ډله افغانستان ته یو جدي ګواښ جوړوي. سلطان محمد سرور په دې اړه د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور جزئیات اوروي.
حنیف اتمر وایي دا ویره شته چې تروریستان بیا په افغانستان کې ځان ته د امن ځایونه جوړ کړي او د دغو ډلو د شړلو لپاره د ناټو او امریکا د ملاتړ غوښتنه کوي. ښاغلی حنیف اتمر د اسوشیتد پرس خبری آژانس سره په خپلې وروستۍ مرکې کې ویلي دي چې القاعده، طالبان، اسلامي دولت ډله او د حقانی شبکې په شمول نور یاغیان خپلې څیرې بدلوي. هغه ویلي دي چې دوی له منځه نه دي تللي، دوی خپل ځانونه بیا جوړ کړي دي. حنیف اتمر خبرداری ورکوي چې یاغیان ځانونه بیا منسجموي، خپل ځواکونه سره یوځای کوي او له بهره مالي مرستې او ملاتړ ترلاسه کوي، او په دې ګمان چې تیر کال په افغانستان کې د ناتو د حربي ماموریت په ختمېدو سره افغان ځواکونه کمزوري سوي دي، غواړي له فرصته استفاده وکړي. د اسوشیتد پرس خبری آژانس رپورت زیاتوي چې په قندوز باندې د طالبانو وروستي برید او د دغه ښار نیولو څرګنده کړه چې افغان ځواکونه د ناتو دوامدار ملاتړ ته اړتیا لري. په تیرو دیارلسو کلونو کې له کومې نیټې راهیسې چې د طالبانو رژیم نسکور سوی دی، دا لومړی ځل و چې دوی د یو ولایت مرکز د څه مودې لپاره ونیولو. وروسته دوی د لشکرګه او میمنی په شمول د افغانستان ځینې نور ښارونه هم تر ګواښ لاندې راوستل. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس رپورټ زیاتوي چې طالبانو چې په تیرو کلونو کې چریکي بریدونه او چاودنې کولې، سخت کالي خپل تکتیک بدل کړي او جبهي جنگونو ته مخه کړي. ریپورت وایي چې وسلوال مخالفین له ګاونډیو هیوادونو، خصوصا د پاکستان له قبایلي سیمو څخه، چیرته چې د پاکستان اردو په شمالي وزیرستان کې د دوی په ناځایونو باندې عملیات پیل کړي، افغانستان ته اوښتي دي. حنیف اتمر وایي څو ډلې یاغیان هلې ځلې کوي چې د افغانستان له لارې خپلو اصلي هیوادونو ازبکستان، چین، روسیې او د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته ځانونه ورسوي.
د ملي امنیت د صلاحکار حنیف اتمر د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې د ګواښ په اړه خبرداری ورکوي. قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوام کې شیبه وروسته په افغانستان او شاوخوا سیمه کې د نننۍ خطرناکې زلزلې په اړه ستاسو پیغامونه را اخلو. خپل ټلیفونونه راوخلئ او د افغان بیسیم په وزره سلوراتیا شپږ سو شل او همدارز د روشن په صفر وسو نه نوي دوه سو درې پنځه سو څلوېښت شمیرو زنګ ووهي او خپل د سترګو لیدلی حال له اوریدونکو سره هم شریک کړئ.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
زمون خاګل آزادې رادیو او ریو اوریدونکو په لاین لرو. بلې، خپل ځان معرفي کړئ، لکم ځای خبرې کوي او سمولې دلینن.
السلام علیکم، تاسو څنګه یاست؟ جوړ پکړه پکړه د بغلا په مړ کې مړ دي.
مهرباني وکړئ خپل خبرې وکړئ.
ما خبره کو دا غږ دې موږ ما هم مو څه څنګه ما هم دې یو دا غږ پر کورې باندې راوځي په دغه د خپل په دې چې څه نه دي دا ما سره.
بله، او لکوم سیمو شاوخوا سیمو څخه مو څه اوریدلی د ورانی او د انساني زیانونو؟
نه نه، په دغه په دې چې ته مې بسلا تا غرد نه کوم چې دغه
دغه راوځي. ډېر ښه، ډېر زیاته مننه کوله تاسو نه. یو بل اوریدونکو هم په لاین کې دی. بله، خپل ځان معرفي کړئ، لکوم ځای خبري کوي او خپل د سترګو لیدلی حال وایي.
احمد تکل سلام تاسو ته او د ریډیو ترنو اوریدونکو ته عبدالقادر پکین د طرفه څخه دیم د زاوې څخه.
وعلیکم السلام مهرباني.
که ته وایو احمد تکل د زلزلې د پیښې خبرې او ځکه هغه مرکز چې صدر شوی دی په شام ولایت کې صدر شوی دی د جیرو ولسوالۍ او سره شاو خان انګار کونړ او پنځیر. احمد تکل دغه طبیعي پیښه یې هم د خطرناک زلزله چې مالی او ځاني تلفات یې هم تر پوری کې مستقر پرې ته اوریدل دي. هم په نورو رسنیو
ډېره زیاته مننه کوم. یو بل اوریدونکی هم د ټلیفون په لیکه لرو. بله، مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ، له کوم ځای خبرې کوي؟ مونږ ته ستاسو آواز نه راځي. خپله راډیو که در سره وي نو هغه لطفا یا یې غږ ټیټ کړئ او یا یې بیخي بنده کړئ. مهرباني. رحمت الله، تاسو څه لیدلی؟ قدرمن اوریدونکو، کله چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کوي کوشش وکړئ چې موقعیت مو په داسې وځای کې وي چې غږ مو صاف او صفا تر خلکو پورې ورسیږي او همداراز په منظم ډول په فصاحت سره خپل ځان معرفي کوي، له کوم ځایه خبرې کوي، او بیا کوشش وکړئ چې خپل پیغام په لنډو ټکو کې نورو اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
ازادي راډیو لوونه ترو.
زموږ راغله ازادي راډیو او ری قدرمن اوریدونکو، په سوشيبو کې بس تاسو اس ام اسونه هم د همدې خبرونه په جریان کې وړاندې شي. خو له هغه مخکې تاسو ته یو ضروری یادونه کوم چې په وو بجو د مخام په وو بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې تاسو کولای شئ د سهار تر وو بجو یعنی د ازادۍ رادیو د خبرونو د پیل تر وخته پورې د امریکا غږ آشنا رادیو په خبرونو کې د افغانستان او سیمې وروستي خبرونه واوري. اوس هم نور موضوعات لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګاز د پایپ لاین د پروژې یا ټپي د ونډو د ویش تړون لاسلیک شو. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ټپي پروژې د ونډو تړون د شریکو هیوادونو د وزیرانو په 23مه غونډه کې لاسلیک شوی. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د ټپي پروژې پلي کېدل به د سیمې له ثبات او په ځانګړي توګه د افغانستان له امنیت او ثبات سره مرسته وکړي. د رحمت الله افغان په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ترکمنستان په مرکز اشقاباد کې د ټاپي پروژې د شریکو هیوادونو په 23مه غونډه کې د دې پروژې د ونډو د ویش تړون لاسلیک سو. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې تړون له مخې به ترکمنستان 50% او پاتې نور هیوادونه افغانستان، پاکستان او هند 55% ونډه ترلاسه کړي.
به اساس این موافقت نامه
د دې تړون له مخې د ترکمنستان هیواد 50% د پروژې سام لرونکی او پاتې نور هیوادونه هر یو به 55% د پروژې سام لرونکی وي چې په دې سره ټولو هیوادونو موافقه وکړه.
د ټاپي پروژې لومړی تفاهم لیک په 2010 میلادي کال کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند مشرانو لاسلیک کړ. د تړون له مخې به د ګازو د انتقال لپاره څه باندې 1115 کیلومتره پایپ لاین له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته غځول کیږي. دغه پایپ لاین یا نلیکه په افغانستان کې له فراه، هرات، کندهار او هلمند ولایتونو څخه تیریږي او بیا د پاکستان د کوټې له لارې هند ته رسیږي چې شاوخوا 10 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي. د دې پروژې طرحه په 1990 کلیزه کې راپورته شوه خو په بېلابېلو دلایلو په تېره بیا د افغانستان د ناامنۍ د دې پروژې مخې ته خنډونه جوړ کړي وو. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د ټاپي پروژې پلي کېدل به د سیمې له ثبات په ځانګړي توګه د افغانستان له امنیت سره مرسته وکړي. د اقتصادي چارو کتونکي عبدالله واحد یاروای که عملا د ټاپي پروژې کارونه پیل سي د دې پروژې شریک هیوادونه به د خپلو ګټو لپاره هم د پروژې امنیت ته پام وکړي.
جنگ یو لامل بیکاری ده. که چیرې دغه پایپ لاین راشي دې سره ډېر خلک په کار کېږي، په زیاته فیصدي باندې خلک ورسره په کار ګمارل کېږي. نو په طبیعي شکل باندې چې کله خلکو ته کار وظیفه پیدا کېږي نو دوی د دولت د مخالفتونو لاس اخلي او د حکومت سره لاس یو کوي، ځکه چې د دوی منافع په خطر کې کېږي. هلته په امنیت باندې مستقیمه اغیزه لري.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د چارواکو په وینا د ټاپي پروژې د ګازو د پایپ لاین تر ټولو اوږده برخه له افغانستان څخه تیریږي او د دې پایپ لاین جوړولو په ترڅ کې یوازې په افغانستان کې تر 5000 زیات کسانو ته کار پیدا کیږي. دا دوی په وینا د دې پایپ لاین له فعالیدو وروسته به افغانستان له کاله سلګونه میلیونه ډالر د ترانزیت د مالی له لارې ترلاسه کړي. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې له افغانستانه د ټاپي پروژې تیرېدونکي پایپ لاین امنیت لپاره بشپړ چمتووالی لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
احمدی له کونړ نه په خپل سمس کې لیکلي، د کونړ ولایت اړوند نارنګ کلی کې د زلزلې له کبله یو تن مړ او 15 تنه زخمیان شوي او یو شمیر کورونه او مالونه له منځه تللي دي. یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی لیکلي، نن د یوې سختې زلزلې له کبله په کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې په ساو کلی کې څلور کورونه ویجاړ شول. انجینیر حبیب الله کوچی د خوست له پوهنتون نه لیکلي، شدیده زلزله په خوست کې وشوه، تقریبا یوه دقیقه دوام وکړ او خلک زیات وویرېدل. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی په خپل سمس کې لیکلي، زلزله در غزنی خسارات مالی کم و داشت و خسارات جانی نداشت. عبدالولی وفا د هلمند ولایت د ناوې له بارګړۍ څخه لیکلي، د نن ورځې د زلزلې شهیدانو ته د جنت غوښتونکیو او هیوادوندې خدای د سولې خاوند کی. فیض الله ترکی لیکي، نن یوه بجه او 15 دقیقې وې چې د خوست ولایت ته شدید شدید زلزله تکان ورکړ کوم زیان نه دی رسولی او دولت کوچای د خوست له ببرک تانې نه لیکي زمونږ په سیمه کې کورونه یو شمېر وران شوي خو د سر تلفات نه لري. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. د افغانستان کرکټ بورډ د کندز د یو سلو شلو بې ځایه شویو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کړې. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې خوراکي موادو کې وړه غوړي چای بوره او یو شمېر نور خوراکي مواد شامل دي چې څه باندې 2 میلیونه افغانۍ ارزښت لري. د کرکټ بورډ له مرستیال ښاغلي فضلي سره په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال سید کمال شاه عارف مرکه کړې او په سر کې د دې مرستې په اړه ورڅخه پوښتلې دي.
ادارې داسې یو پریکړه وکړه چې یو دوستانه سیالي یې په لاره واچول په پلازمینې کابل کې. لوبې په دوران کې 100 افغانۍ ټکټ کوم دوستان چې د لوبې لیدلو ته راکړل او یو څه نور د افغانستان د کرکټ بورډ ټولو مامورینو هر کس خپل د 1 میاشتې معاش نیم معاش د دوی دپاره جمع کړي چې په مجموع کې تقریبا 148 کورنۍ دپاره موږ 2 قلمه مواد برابر کړي. سره د افغانستان د کرکټ بورډ سره چې یو ځوان تاجر واغه هم 148 بوجۍ اوړه دان زموږ د کومکونو سره یو ځای کړل چې دا نن یې توضیح وسول د کندوز ښار خلکو چې واقعا دوی ټول مستحق وه.
فضلي صاحب، که په دې اړه معلومات راکوي چې په مرستاسو خوراکي موادو کې کوم کوم مواد شامل دي او څومره لګښت پرې راغلی دی؟
بالکل، تقریبا په دې کې هر فامیل ته یو یو د اوړو بوجۍ اوړه او یوه بوجۍ غنم، په دې کې غوړي، برا، چاوی، لوبیا، یعنی چې په مجموع کې 2 قلمه مواد کیږي او څومره زیاتی چې موږ ټوله کړې تقریبا د 40 لک شاوخوا په افغانۍ کې د دغه ارزښت درلودی چې موږ ټوله هغه مستحق خلکو ته چې د دې نه مخکې 2 هفتې مخکې زموږ هغه کاري ټیم راغلی و ټول هغه مستحق کورونو ته کارډونه ورکول شوي دي. په ډېر اساسه توګه باندې دغه توضیح وسوه.
دا چې د افغانستان کرکټ بورډ د کندوز د بې ځای سوو کورنیو سره مرسته کړې، له نورو ادارو څخه مو غوښتنه څه ده تر څو د ضرورت په وخت کې د هغوی لاسنیوی وکړي؟
واقعا دا د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې چې یو یو تاسو ته معلومه د سپورټس یا ورزش هغه سفیر د سولې د سرحد نه لري. نو موږ په ټولو هغه ملي تجارانو پر هغه ټولنو چې دوی په وس کې څه توان وي چې د افغانستان په هر ولایت کې دغسې مشکلات راځي یا نور څه طبیعي پیښې راځي، باید موږ افغانان یو بل پله لاسنیوی وکړو او د خارجي مرستو په انتظار ونه شو. نو دغسې نور ملي تجاران که دې ته واسېږي او دوی دغه همکاري وکړي، نو په راتلونکي کې به د اقل هغه زموږ ستونزې د تا غستون سره مرسته د 10 کال د انقلابونو سره لاسو غریوانی هغه مشکل ته باید اخر رسیدګي وکړو. اما غواړ چې په داخل کې د خپل افغانانو او ځوانانو سره همکاري.
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د کندوز له بې ځایه شویو کورنیو سره د دې ټولنې پر مرستو خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې مو د افغانستان د زلزلې په اړه واوریدل. د دې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. ستاسو لپاره نور موضوعات هم لرو. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې مو واوریدل چې نن کابل ښار او همدارس د افغانستان نور ولایتونه یوې سختې زلزلې وځپل. د افغانستان د حکومت چارواکي هڅه کوي چې د دې زلزلې د وروستیو تلفاتو په اړه خلکو ته معلومات برابر کړي. همدارس په یو بل راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت مشاور د افغانستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د القاعده شبکې د ګواښونو په اړه خبرداری ورکوي. بل راپور په دې اړه و چې د حکومت اجرایه رئیس وایي تر هغه چې پاکستان د طالبانو له ملاتړ لاس وانخلي امکان نه لري چې د سولې په خبرو کې د دې هیواد په منځګړتوب باور وشي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګاز د پایپ لاین د پروژو د ونډې د ویش تړون لاسلیک شوی. قدر من اوریدونکو، داو د دې خبرونې مهم راپورونه. سلیمان لایق د افغانستان د ادبیاتو په تاریخ کې په تیره د وروستیو څلورو پنځو لسیزو د ادبیاتو په تاریخ کې یو وتلی نوم دی. د ښاغلي لایق نظریات هم د شعر په برخه کې او هم د ادبیاتو په برخه کې د اکثرو کارپوهانو په نظر د کاڼي کرښې بلل کیږي. د ازادۍ راډیو د ازادۍ راډیوي مجلې د سبا ورځې په خپرونه کې د ښاغلي لایق بشپړه مرکه اوریدای شي، خو دا شیبه د ښاغلي لایق د دې مرکې د یوې برخې اورېدو ته ستاسو پاملرنه راګرځوم. ومان نیازي د دې برخې په پیل کې له ښاغلي لایق څخه پوښتنه کړې چې په شعر کې د رزمی شعر رنگ، د لایق په شعر کې البته د رزمی شعر رنگ غالب دی، د دې دلیل څه دی؟
زه په یو شي پوهېږم چې ولې حماسه اوس مروجه شوې ده او حماسي ژبه یا شعر پیدا کړی. یا یې پخوا هم درلوده، پښتني شعر خو د حماسو سره همیشه ملګری و، لیکن اوس غلبه ډېره زیاته کړې ده. هغه قانون مندی لري. اول ولې ته خو به پوهېږې چې مکتوبي ادبیات یا هنر مروج چې جامعه تنویرهي او په فرهنګ کې ډېر مهم عنصر ده، دا پر فولکلورونو باندې بنا کیږي. حتی ډېر علما په یوروپ کې دا عقیده لري چې کوم ملت چې فولکلوري ادبیات نه لري هغه مکتوبي ادبیات نه شي استولی. د امریکا په باب کې دا خبره ډېره کیږي چې امریکا ادبیات نه لري. ولې؟ فرانسوي ادبیات، اسپانیولي ادبیات، مهاجر ادبیات چې هلته تللي دي، نو یو مکس ته جوړ شوی. ولې؟ پخپله د امریکې جامع په دې لحاظ کې فولکلور نه درلود. امریکې هغه نسل چې فولکلور یې درلود او ساتي را خو دوی تصفیه کړي، اروپایی نژادون هلته لاړ. لحاظه هره جامعه، بیا خو امریکا خو پیشرفته جامعه ده، دغسې جوامع تصور کیدلی شي چې فولکلورونه ونه لري او هغوی ادبیات ښه ادبیات مخصوصا نه شي استولی. پښتو په دې لحاظ چې ډېر وخت د سیاسي عواملو له کبله په دې کې شفاهي ادبیاتو ډېر رونق پیدا کړي، دا یو قانون مندي ده چې یو ملت چې مکتوبي ادبیات یې ضعیف وي د هغوی فولکلور ډېر پیاوړی وي، لکه د عربو پخوا له اسلامه چې بې سواده خلک و. زه په دې عقیده یم چې د پښتو شفاهي ادبیات چې اکثر هم دا قوم په جنګونو کې لږ و له دغو سره د افغانستان استوګن خلک اخته و، هغه فولکلوري ادبیات ډېر قوي دي.
د افغانستان منلی او پیاوړی شاعر سلیمان لایق چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د حماسي په تیره د پښتو ژبې د حماسي ادبیاتو په اړه خبرې کولې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادۍ راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادۍ راډیو خبری ساعت خبرونه ته غواګی. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په ورستۍ برخه کې ستاسو په امي وي په زړه پوری کیسه تر راګرځوم چې د یو مشهور هندي فلم اصلي موضوع شوه ده. یو ځوانه ګونګي او کنه هندي میرمن چې نږدې لس کاله مخکې په پاکستان کې ورکه شوې وه، نن بل اخر خپل هیواد ته ستنه شوه. ټاکل شوی چې دا ځوانه میرمن له هغې کورنۍ سره چې د دې په نظر د دې خپله ورکه کورنۍ ده یو ځای شي. د گیتا په نوم دا میرمن چې برخلیک یې د بالیوود د فلمونو کیسو ته ورته دی، نن په داسې حال کې چې مسکۍ وه او له خپلو سترګو یې د خوشحالۍ اوښکې پاکولې، د نوې ډیلي په هوایي ډګر کې له الوتکې راښکته شوه. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکاس سواروپ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د هند لور خپل کور ته راستنه شوه. گیتا یولس یا دولس کلنه وه چې د هند له سرحد څخه د نړۍ تر ټولو خطرناکې پوځي ساحې یعنې کشمیر ته ننوته. دا ماشومه چې نه خبره اورېده او نه خبره کولای شوی، یوه لسیزه په پاکستان کې بنده پاتې شوه ځکه خپل هویت یې نه شوی ثابتولی. نوموړی چې اوس څوویشت کلنه ده، د دې کلونو په اوږدو کې د پاکستان د لوی خیریه ټولنې ایدې لخوا په کراچۍ ښار کې ساتل کېده او حتی د گیتا نوم هم همدې خیریه ټولنې دې ته ورکړ. هند ته د گیتا د ستنولو پریکړه د روانې میاشتې په پیل کې وروسته له هغه وشوه چې نوموړې د دې د خپلوۍ مدعي کورنۍ ته یو نږدې عکاس وپیژنده. یاد شوی عکاس د هند د حکومت لخوا د همدې مقصد لپاره پاکستان ته استول شوی و. وینود کومار مهاتو چې وایي گیتا یې خور ده، نن د نوې ډیلي په هوایي ډګر کې د گیتا هرکلی ته ولاړ و. د فرانس پرس خبري اژانس ته وویل خوشحاله دی چې خپله خور ویني ځکه ډېره موده ورته سترګې په لاره و. مهاتو له هند او پاکستان څخه مننه وکړه چې د ده د خور د ستنولو امکان یې برابر کړ. د مهاتو کورنۍ ته نن اجازه ورنکړی شوه چې له گیتا سره وویني ځکه چارواکو غوښتل چې د دې ظاهري وضعیت ورسم کړي او بیا یې له دې کورنۍ سره مخامخ کړي. که څه هم د ګیتا د پیژندګلوي په برخه کې لا هم ابهام شته، خو تمه ده چې د دې د ډي این ا لماینې وروسته به څرګند شي چې هغه کورنۍ چې نن یې د نوي ډیلی په هوایي ډګر کې د دې هرکلی وکړ د دې خپله کورنۍ ده او کنه. د ګیتا نومي کیسه په هند کې دومره مشهوره شوه چې د بالیوډ نړۍ ته هم لاره وکړه او د مشهورو هندي هنرمندانو سلمان خان او کرینا کپور په ګډون یو فلم هم پرې جوړ شو. د بجرنګ بایجان په نوم دا فلم په هند او حتی افغانستان او نورو هیوادونو کې ډیر مشهور شو.